راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
ستړي مشه وخت په کابل کې د مزدیګر سلور بجې شوې. لا زدي رادیو نه رواني او ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمیر ولایتونو ته د بایومټریک دستګاه او د لیک بهیر د پیلېدو خبره کوي. ولسمشر مڼې د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سار سازمان سرګندونې بې بنسټه بولي. د ګډو رزمي ورزشونو روس اتل حبیب نور محمدوف په یو هیجاني او لنجمنه لوبه کې خپل آیرلندي اتل کانر مک گریګور ته ماتې ورکړه. په یادو مسایلو د راپورونو ترڅنګ د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم په همدې سات کې خپرېږي. خو له دې هر څه د مخه سلیم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له حکومت څخه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ایران پارلمان یو لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. د اسرایل صدر اعظم ویلي چې ډیر ژر به د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په اقتصادي برخه د سولې په پروسه او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له کابل سره همکاري وکړي. صلاح الدین رباني چې په رسمي سفر کویت ته تللی، نن د کویت له ولی عهد نواف الاحمد الجابر الصباح سره د افغانستان او کویت د همکاریو پر دوام خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي چې ولی عهد الصباح په ټولو برخو کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په دې کتنه کې افغان ځوانانو ته د کویت د تحصیلي بورسونو د ورکړې په اړه هم خبرې شوې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل سوی. د ولي ویاند وایي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله سوې وه. عبدالرحمن منګل نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډله ییزه حمله په شاته تمبول سوې.
وضعیت په بشپړه توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. شاره هم د ترافیک مخه خلاص ده. مسافر په ځدانه توګه تګ راتګ کوي. اما بدبختانه باید وایم چې دغه بریدونو یا د عملیاتو په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنی قمندان سمنوال سید نظر افشاه هاشمي خپل شپږو نور ملګرو سره په شهادت رسیدلی او څلور نفر زخمیان دي.
د ولی ویاند وی په دې برید کې وسلولو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. په کندهار کې د وسلولو جګړې په نتیجه کې 13 وسلوال او 15 پولیس وژل سوي. چارواکي وی جګړه ورسته له هغې پیل سوه چې وسلولو تیر شپه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ په جهانګیري سیمه کې ډله ییز بریدونه وکړل. د امنیه قمندانۍ ویاند زیاد رانی وی چې سیمې ته له نورو ځایونو مرستندوی ځواکونه رسیدلي. درانی ویل چې وسلوالو نن سهار خپل مړي او ټپیان د ډیوران له کرښې هاغاړې ته اړولي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک سو. د ننګرهار والي حیات الله حیات نن په یوه کنفرانس کې وویل د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي.
دا قرارداد تقریبا د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت ده. په دوه کاله کې به د دې کار سرته رسیږي. په دغه کانال کې زابرونه، پلونه، پلچکونه، محافظت ساختمانی کړنې شامل دي چې اوسیدونکو د سیمو ته د کار زمینه مساعده شي.
د مروارید کانال د بیا رغونې دغه تړون له جاپاني شرکت پی ام اس سره لاسلیک شوی دی. د ایران پارلمان یو لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. دغه لایحه ایران ته زمینه برابروي د تروریزم د تمویل پر ضد د ملګرو ملتونو له یوه کنوانسیون سره ملګری سي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د پارلمان د وکیلانو له ډلې 123 د دې لایحې په پلوي، 116 په مخالفت او 15 نورو ممتنی رایې وکارولې. دغه لایحه مخکې تر دې چې د قانون حیثیت خپل کړي باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پارلماني مباحثو پر مهال ویلي و چې دی نه دی او نه ولسمشر دا ضمانت کولی سي چې له دې کنوینسیون سره یو ځای کېدل به د ایران ټولې ستونزې حلوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلی چې ډیر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بله کله چې تیره میاشت د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل سوه. د دواړو مشرانو لومړۍ کتنه وي. د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو ویل پر دې احتمالي کتنې له پوتین سره نن ټلیفوني خبرې کړي.
شیبه مخکې مې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړې. موافقه مې وکړه چې زموږ د پوځونو ترمنځ د مهمې امنیتي همکارۍ د دوام لپاره ډیر ژر سره وګورو.
وروسته له هغې چې د سپتمبر پر 12 یوه روسي الوتکه په تېروتنې وویشتل سوه او پکې سپاره 15 روسي پوځیان ووژل سول، دا د نتانیاهو او پوتین درېیمه ټلیفوني مکالمه ده. روسیې تورول لګولې چې اسرائیل په دې پیښې کې تر یوه حده دخالت لري. د سعودي عربستان د یو وتلي خبريال د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې سوي. د تیره سې شنبه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تر ننوتلو وروسته لا درک سو. په ترکیه کې ځینو سرچینو ویلي چې فکر کوي جمال خاشقچی چې د سعودي د ولیعهد شهزاده بن سلمان له منتقدانو څخه وشي په قونسلګری کې وژل سوی وي. او د لاتویا په پارلماني ټاکنو کې یو روس پلوه ګوند ډېری رایې ګټلې دي. نهایي نتیجې ښیي چې د هماهنګۍ په نوم دغه ګوند د اقلیت روسي ژبو ډېری رایې ترلاسه کړي چې د پرونی انتخابات څه کم شل فیصد رای کیږي. د انتخاباتي چارواکو په خبره د دو نورو پاپولیستي ګوندونو له جملې یو 14.1% او بلې 13.6% رای ګټلې دي.
خبرنامه ول ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د لیکت د بهیر د پیلېدو خبره کوي.
دغه دستګاو شپږ ولایتونو نورستان، بدخشان، پکتیکا، ارزګان، غور او فاریاب ته انتقال سي او پاتې نور به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې ټولو ولایتونو ولسوالیو او محلونو ته ورسیږي.
ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د شفافیت د سار سازمان څرګندونې بې بنسټه بولي.
زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلي سیبال ته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي.
د شان په افغانستان کې د روانو نامنې او پړه د افغانستان د مشان جرګې د اندېښنو ترڅنګ د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې حال هم درکو.
واقعا د خطر زنده سپارښتنې وکړې امنیتي ارګانونو ته او د دوی ستونزې حل نور دغه حالت نستړی شي.
د ګډو رزمي ورزشونو روساتل حبیب نور محمدوف په یو هیجاني او لنجمنه لوبه کې خپل آیرلندي سیال میک ګریګور ته ماتې ورکړه. په یادو سیالیو په یادو مسایلو د راپورونو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم په همدې سات کې خپریږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومیټریک ټولې دستګاوې ورته سپارل شوې او شپږ ولایتونو ته د انتقال لړۍ نن پیل شوه. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه لړۍ به د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې بشپړه شي. په ورته وخت کې د مشان جرګې یو شمېر غړي د بایومیټریک سیستم په کارېدنې انتقاد کړی او وایي چې دغه سیستم ناقص. در نور جزئیات از ما همکار رحمت افغان را کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړې دوه او په نږدې ورځو کې به د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې انتخاباتي مرکزونو ته انتقال سي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبه په ورځ شپږو ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د انتقال په مراسمو کې خبریالانو ته وویل په لومړي سر کې به له امنیتي ګواښونو لاندې 4 اویا ولسوالیو ته دغه مواد انتقال سي.
خوشبختانه تمام 22000 دستگاه بایومتریک
هغه وای لنیک مرغه د بایومتریک ټول 22000 دستگاه وی لا اخری ورژن سافټ ویئر پرینټر او د پرینټر لا کاغذونو او همداشان ل ټول سامان الاتو سره کمیسون تر رسیدلې نن ل ټول وسایلو سره دغه دستگاه شپږ ولایتونو نورستان بدخشان پکتیکا ورزګان غور او فاریاب ته انتقال سي او پاتې نور بد راتلونکو نه پلمړیو کې ټول ولایتونو ولسوالیو او محلونو ته او ورسیږي
خواهد رسید.
خغلی هاشمی زیاتوی چې د دغه دستګاو د کاردن لپاره 2000 کارکونکو له لوړان در ټریننګ سوي چې او دوی به بیا د انتخاباتو تر ورځې شاو خوشل زره نور کسان ټریننګ کړي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات روان میزان میاشتې په 28مه تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي. بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د بایومټریک دستګاو په کاریدنې شک څرګندوي او وایي چې دغه دستګاوې ناقصې دي. د دغه جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې په دې اړه د ولس اندېښنو ته ځواب ووایي.
خبر دا چې د انتخابات کمیسیون په دې رابطه وضاحت ورکړي چې دا څه چې دلته د نورزی صاحب د ادرس نه کوم تشویش مطرح شو دا واقعا درست ده چې دا ملت سره ده خلک تبصرې لري که نه دوی مطمئن دي په خپلو هغه عادت چې دوی وایي چې مونږ د جرمني یا د دوستانو سره قرارداد کړی و دوی هغه څه چې د یو چا حق ده حق حقدار ته رسېږي او د دې نه دفاع کېدلی شي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ د بایومیټریک سیستم د کاریدنې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمی وویل چې دغه دستګاوې بشپړ معیاري دي او استفاده ورنه حتمي ده. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دغه دستګاوې محلونو ته د انتقال په وخت کې باید خوندي وساتل سي. تیره اونۍ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د انتخاباتو د ورځې او د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د انتقال او ساتنې ډاډ ورکړی وو.
به هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع باندې راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسی جرګې ته د کاندیدانو له موجوده شمیرې شاوخوا 102 په ګوندونو پورې اړه لري. د یاد کمیسیون ویانو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا که څه هم کمه شمیره ده خو په ټوله کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو نظرونو او وړاندیزونو ته د درناوي په نظر ګوري. د افغانستان ملي ائتلاف بیا چې په جوړښت کې څو سیاسي جریانونه شامل دي وایي ګوندونو ته د منصوب کاندیدانو شمیره هم د پام وړ ده خو په ښکاره د رسمي کاندیدانو شمیره لږه ښکاري. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې 249 څوکیو ته له 2556 ولاړو کاندیدانو څخه یوازې نږدې 200 کسان داسې دي چې د دوی د موندنو له مخې په ګوندونو پورې اړه لري. د یاد کمیسیون ویانو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره کمیسیون د ګوندونو او سیاسي جریانونو وړاندیزونو او څارنې په برخه کې ونډې ته د درناوي په نظر ګوري.
دغه دی شاید تعداد زیاد وسیږي خو اکثر کاندیدان ځان مستقل خود لیدلته ولی په کل کې د یو سلو د 2500 نفرو کې چې موږ د احزابو په نوم باندې څوک پیدا کړي یو سلو 2 نفر
دا په داس حال کې راچلې دی. وړاندې دستورو سیاسي ګوندونو لخوا تل د ګوندي انتخاباتو او په انتخاباتو کې د دوی د فعاله ونډې غوښتنه بیا بیا مطرح شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم وایي ممکن د ګوندونو او سیاسي جریانونو لخوا د کاندیدانو شمیره لوړه وي خو ډیرو کاندیدانو په دغه بهیر کې خپل ځانونه خپلواک نومولې دي. په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ګوندونو غوښتنه کوله چې د انتخاباتو بهیر باید بایومټریک وي. سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ته د څار بشپړ زمينه برابر شي او تر څنګ په انتخاباتو کې د ګوندونو ونډه ډیره وي. دا ګوندونه اوس په ملي ائتلاف کې سره راغونډ شوي چې په وینا یې 15 ګوندونه د دوی د دغه غوښتنو ملاتړ کوي. د ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو په اړه د دوی دوه غوښتنې منل شوي او په راتلونکو کې به د ګوندونو ونډې ته هم پام وشي.
سیاسی گوندونو او سیاسی ائتلافونو دغه داوه چې سیاسی گوندونه او سیاسی ائتلافونه په ټاکنو کې بشپړ ګډون ولري او خپل نوماندان د حزب لپاره نه په ټاکنو کې معرفي کی. اما متاسفانه حکومت او کمیسیون د سیاسی گوندونو او ائتلافونو غوښتنه ته په دې حق لباندې مثبت ځواب ورنکړ نو د ټاکنو په اوسنی پارلمان کې انفرادي او مستقل نوماندان شتون لري او حزبونه په رسمي ډول باندې په دې شمولیت نه لري.
دی ویل د سر غوندونه غواړي چې د میزان د 28 منټې له انتخاباتو نږدې څارنه وکړي. د کاغلی اوریاب خبره تر ډیره خپلواک نمندان هم د بیلابلو سیاسي جریانونو ملاتړ لري چې پولیسي جرګه کې به بیا د خلکو ترڅنګ د دوی استازیتوب هم کوي. د سیاسي چارو کارپو حکمت الله حکمت وایي په پټه کې ډیر غوندونه د ځینو کاندیدانو تر شا ولاړ دي، خو پر غوندونو د خلکو بې باوري او له حکومت سره د غوندونو ټکر ته د سبب شوی چې دغه بهیر تر ډیره خپلواک رنګ ولري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیست. بیا هم د انتخاباتو موضوع د کندوز اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د دولت تر ادارې لاندې سیمو کې پرمختګ نه درغلی او که وضعیت په همدې ډول دوام ولري نو ښایي د ولسی جرګې ټاکنې د امن په فضا کې ترسره شي. بلړه نور حل زما همکار اجمل اریان له سیمې راکوي.
کندوزیان وایي که امنیت تامین نه شي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو سره د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دا غرض وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسیدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عینالدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
قسمی که میبینین در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم، برای این که ما بتوانیم به طور درست یا رای بتیم یا
سرنگ چوینه انتخاباتی کمپاینون جریان لري او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی غلام سخی وایي چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز به گونه کامل تامین نیست، بخاطر اینکه هر لحظه مخالفان مصالح دولت اگر بخواهند
کندوز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ ان د ښار چوک ته رارسیږي او که وضعیت همدا شان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. ښاغلی سروري زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې ټاکنو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
موږ میپذیریم چې تعدیدات کوچکی در ولایات وجود داره ولی به پیمانه نیست که جلوی پروسې
موږ دا منو چې یوه اندازه امنیتي ګواښونه موجود دي خو دغه ګواښونه په دې پیمانه نه دي چې د ټاکنو د پروسې مخه ونیسي او یا حکومت او امنیتي ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي. زموږ امنیتي ځواکونه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. کندوزیان په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې د میزان میاشتې په 28 نیټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي. خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د افغان ګډو ځواکونو د کندوز په دوه ولسوالیو قلعهزال او چهاردرې کې وسلوالو طالبانو ته کلکه ضربه ورکړې او نور دغې ډلې ته د سر پورته کولو فرصت نه ورکوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو ټول مطالب تاسو کولای شئ زموږ په ویب پاڼه هم ومومئ، پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. جمهور ریاست د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سر سازمان څرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه بولي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو ټول تړونونه د یوې شفافې پروسې له بشپړېدو وروسته لاسلیک کیږي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ مشر اکرام افضلي بیا وایي چې د تدارکاتو په غونډه کې واضح ولسمشر ته د یادو تړونو نو د غیر قانوني مراحلو په اړه ویل، خو د په مقابل کې تهدید شو. د نور حل محمد حدیث پر دیس را کوي.
په امریکا کې د افغانستان د دوو قانونو د تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر غبرګونونو وروسته جمهوری ریاست وایي چې دغه تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري. د جمهوری ریاست مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي د قانونو په ګډون ټول تړونونه د تدارکاتو د کمیسون تر هوکړې وروسته کیږي چې په دغه کمیسون کې د روڼتیا د څار سازمان مشر هم ګډون لري.
تمام اعضای کمیسیون تدارکات
دی وی د تدارکاتو د کمیسون ټول غړي د هری فیصلې په اړه لاسلیک کوي او هلته یوازې د ولسمشر لاسلیک نه دی مطرح بلکې د افضلی صاحب په ګډون ټول غړي لاسلیک کوي خو زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلی صاحب هلته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر اکرام افضلی بیا وایي ولسمشر د خار جوړونې د پخواني وزیر د خوشحالولو لپاره په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستلو تړونونه هغه شرکت ته ورکړي چې ښاغلی سادات پکې شریک دی د بدخشان ولایت د تلاو د بلخاب د مسو قانونو تړونونه د اکتوبر په 15 نیټه د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت د سرپرستی او د ترکیش افغان ماینینګ او افغان گولدن منرالز شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول یاد دواړه تړونونه چې د افغانستان د قانونو وزارت په خبره ارزښت یې څه باندې 100 میلیونه ډالرو ته رسیږي ډېر ژر به د کیندنې چارې پیل شي خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د دغو تړونونو په اړه اندېښمن دی د دغه بنسټ رئیس اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تړون تر لاسلیک کولو وړاندې خپل اندېښنه له ولسمشر سره مطرح کړه خو هغه یې تهدید کړ
په دې اړه باندې موږ خپل تشویش په هغه کمیسیون کې هم د ولسمشر سره شریک کړ او د کمیسیون د غړو سره تشویشونه مالته واضح وو د قانون خلاف چې کوم کار د سره کېده موږ هلته خپل غږ پورته کړ او ولسمشر په دې اړه باندې ډېر جدي غبرګون هم وښود مخالفت هم د موږ د نظر سره وښود او حتی موږ یې تهدید کړو په دې باندې چې که چېرته موږ خپل ادعاوې ثابت نه کړو
د اقتصادي چارو کارپو سید قیاس سیدی بیا وایي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان له قانونو سره چې دغه هیواد ملي شتمني ده غیر مسؤلانه چلند وکړي د یادونه ده چې د افغانستان د قانونو په تړونونو کې د شفافیت د نه موجودیت په اړه مخکې تر دې هم وخت په وخت انتقادونه مطرح شوي دي
اوس هم د افغانستان د نام نه یو پتړاو راپورونه لرو د افغانستان د مشان جرګې غړي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نام نه یو د ډېرې دوه پاړه اندېښنه لري د دغه شورا غړي وایي چې اوس مهال د هیواد یو شمېر سیمې له سخت امنیتي ګواښونو او ان د سقوط له ګواښ سره مخ دي او که دغه وضعیت ته پاملرنه ونه شي افغانستان به په دویمه سوریه بدل شي اکرام الله اکرام پلیړه نور حال راکوي
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نام نیو ډیرې دو د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې هم زیاتې کړې دي دوی ټینګار کوي چې حکومت باید په هغه ولایتونو کې کوم چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي د نورین د تکرار مخه ونیسي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو تر اندېښنو سرګندولو وروسته له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خلکو سر او مال د ساتنې په هدف جدي اقدامات وکړي
خواهش داده چې حکومت نه چې د ټول ملت پر اړت د امنیت پر اړت جدي اوسي واقعا د خطر زنګ د سپارښتنې او امنیتي ارګانونو ته د دوستو ځهر څه چې تاسو په تشویش کې او تاسو غوږ په سیاسي نو په موږ باندې واقعا بر حق ته غداده شي نور دغه حالت نستري شي او
په هیواد کې د نام نیو د ډیرې دوه پاړه په داسې حال کې د اندېښنې زیاتېږي چې همدا تیره شپه د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شول د راپورونو له مخې د سیدآباد په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته د کابل کندهار لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده د سناتورانو په وینا دغه حملې له امله د میدان وردګ ولایت په ګډون په غزنی پکتیا او لوګر کې برېښنا قطع شوې او مخابراتي شبکو هم کار پرې خېده سیدآباد د کابل کندهار په لوی لار پرتا د میدان وردګ یو مهم استراتیژیک ولسوالۍ ده د مشرانو جرګې وی غړي ګلالی اکبري وویل له کابل سره د نږدې ولسوالیو امنیت هم د پخوا په پرتله خراب شوی او کده وضعیت ته پام ونه شي دا د کابل د امنیت لپاره د خطر یو زنګ دی
واقعا وضعیت امنیتی در سر تا سر افغانستان نگران
په ریښتیا هم چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی تاسو وګورئ د سیدآباد ولسوالۍ سقوط وکړ له مرکز نیولې تر ولایتونو پورې وضعیت ښه نه دی په لوګر او میدان وردګ کې جګړه د کابل لپاره یو لوی ګواښ دی حکومت باید ډېر ونه نازیږي ځکه نشي کولای چې امنیت تامین کړي
خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي او امنیتي ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې هم لري
زمون هیله دار چې امنیتی ځواکونو د امنیتی وضعیت په اړه باندې ټول خلک مسؤلانه خبرې وکړي، بې ځایه خبرې ونه کړي. په فراه کې، پکتیا کې، په غزنی کې، همدا اوس همدار خواته زمونږ عملیات تهاجمي تصفیوي روان دي.
بل خوا د مشرانو جرګې بل سناتور جمعالدین گیانوال بیا وایي چې حکومت باید پرېنږدي چې له افغانستان نه دوهمه سوریه جوړه شي او خپله جنګي ستراتیژي باید بدله کړي.
بیا هم امنیتی موضوع د میدان وردګو ولایتي شورا غړي وایي د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او هلته درنه جګړه روانه ده. د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادې ولسوالۍ د سقوط کړی وي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین ادعا کوي چې دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او هلته درنه جګړه روانه ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس مسعود شنزی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هلته په روانه جګړه کې تر دا مهاله د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون شل افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشکې او لس افغان سرتیري وسلوالو طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي. نوموړي وایي د افغان پوځیانو د تلفاتو دغه شمېره لا هم وروستۍ نه ده او شاید له دې هم زیات سي.
دقیق معلومات درست پرشته نه، خو داسې تقریبا یو له دولس کسان ځان سره ژوندي وویلي دي او تلفات داسې یو تر اوسه پورې چې راپور راغلی د شلو شاوخوا دی. نو هغه دقیق معلومات چې څومره ورک دي او څومره شهیدان دي هغه معلومات تر اوسه پورې دقیق نه دي راغلي.
د ولایتي شورا دغه رئیس له مرکزی اداري غوښتنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته جر تر جر اضافي سرتیری واستوي او یاد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړي. په ورته وخت کې د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دانه مني چې یادی ولسوالۍ د سکوت کړي وي خو پر ولسوالۍ د طالبانو برید مني. نوموړي وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه پر شا تمبولي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلاړولي خو وایي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. منګل زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان سمنوال سید نصرت شاه هاشمي په ګډون شپږ افغان سرتیري وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. نوموړي وایي په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته.
دښمن ته هم تلفات درنه تلفات وکړي خو هغه ارقام دقیق موږ تر اوسه نشو ویلی، معلوم نه دي. بعد وخت به ووایم چې د دغه برید په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیت قومندان په شمول شپږ نفره شهیدان شوي او څلور نفره زخمیان شوي دي. طالبان جګړه شدیده وه، نیولې نه وه، اما ډېر قوي جنګ و. دښمن بېرته په شاتم بول شوی، وضعیت نورمال دی، جنګ نشته دی. دښمن په شاتم بول شوی دی او
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په واسطولي برېښنالي کې ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړي او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلاړولي.
د ګډو رسمي ورزشونو روساتل حبیب نور محمدوف نن سهار د امریکا په لاس ویګاس ښار کې په یو هیجاني خو لنجمنه لوبه کې آیرلندي اتل کانر میک ګریګور ته ماتې ورکړه. د موضوع جزئیات احمد تکل راکوي.
د امریکا د نیوادا ایالت په لاس ویګاس ښار کې نن سهار د ام ام ای اتل حبیب نور محمدوف خپل سیال کانر مک ګریګور ته ماتې ورکړه او پرې نه خوده چې په سپک وزن کې د ګډو رزمي ورزشونو د نامتو سازمان یو اف سی د اتل ولې لقب یو ځل بیا ترلاسه کړي. نور محمدوف د لوبې په ټول جریان کې پر مک ګریګور برلاسی و او د څلورم راوند په نیمایي کې په یو سبمیشن حرکت سره د هغه اورمیک په خپلو مټو ټینګ کړ چې په نتیجه کې مک ګریګور د تسلیمۍ اشاره ورکړه او ریفری د لوبې پای اعلان کړ. خو د ده دا بریا ډیر ژر له ټولو هیره شوه ځکه چې په لوبغالي کې د دواړو ټیمونو ترمنځ لانجه جوړه شوه کله چې نور محمدوف په اته ګوټیز قفس کې دننه خپل لاسونه د بریالیتوب په دود د خپلو مینوالو خواته اوچت کړل. ناڅاپه یې د قفس د جالۍ له پاسه ټوپ کړل او د مک ګریګور د ټیم پر یو غړي حمله وکړه چې له دې سره په تالار کې ګډوډي پېښه شوه. خو هغه مهال چې پولیسو د نظم راوستو هڅه کوله د نور محمدوف دوه مینوال قفس ته ننوتل او پر مک ګریګور چې به حاله د قفس پر غولي ناست و گزارونه وکړل. دواړه اتلان د پولیسو په بدرګه له لوبغالي وایستل شول او شیبه وروسته د یو اف سی مشر دانا وایت په یو خبري غونډه کې وویل چې پولیسو د نور محمدوف د ټیم درې غړي ونیول خو بیا یې خوشی کړل ځکه چې مک ګریګور نه غوښتل د هغو پر ضد دعوه وکړي. وایت زیاته کړه چې د نیوادا ایالت د سپورت کمیسیون د دې جریان ویډیوي تصویرونه له دوی څخه تر لاسه کړي دي او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. یو اف سی که څه هم نور محمدوف په لوبه کې بریالی اعلان کړ، مګر هغه ته د اتلولۍ د مخصوص کمربند له ورکولو ډډه وکړه. وایټ وویل اوس د نیوادا د سپورت په کمیسیون پورې اړه لري چې پر نور محمدوف نور بندیزونه هم لګوي کنه. نور محمدوف د لوبې له پای ته رسېدو ډېر ځنډ وروسته په یوه خبري غونډه کې پر خپل عمل پښیماني څرګنده کړه. هغه وویل دی پوهیږي چې دا کار یې سم نه و او ځکه بخښنه غواړي، خو ده د لوبې په درشل کې د مکګریګور د ناسم سلوک او سپکو سپورو یادونه وکړه او وی ویل همدا ترخې خبرې وي چې د دواړو ټیمونو ترمنځ دښمنی رامنځته کړه. نور محمدوف د روسیې په داغستان جمهوریت کې چې اکثر وګړي مسلمانان دي زیږیدلی، هغه پر مکګریګور تور ولګاو چې د ده د دین، د ده د هیواد او حتی د ده د پلار په اړه یې بدې خبرې کړي.
I don't understand how people can talk about I jump on the cage, you know.
نه پوهیږم خلک ولې په دې اړه خبرې کوي چې ما د قفس لسره ټوپ وه، ولې په دې اړه څه نه وایي چې مکګریګور زما دین یادوي، زما هیواد او زما پلار یادوي. هغه په برکلین ښار کې زموږ بس مات کړ او څو کسان یې په مرګ ووهل. په دې اړه ولې څوک څه نه وایي؟ ولې خلک یوازې دا خبره یادوي چې ما د قفس لسره ټوپ وه؟
MMA یو ډیر خطرناک او له تشدد ډک سپورت دی او اړوند نړیوال سازمانونه له تیرو 15 کلونو راهیسې له پرله پسې هڅو سره سره نه دي توانیدلی چې دا سپورت د بوکس او غیګونیولو په څیر د اصلي او منل شویو سپورتونو په ډله کې شامل کړي.
اوس هم سلیم محمد سلی ته وښیي چې د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په اقتصادي برخه د سولې په پروسه او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې له کابل سره همکاري وکړي. صلاح الدین رباني چې په یو رسمي سفر کویت ته تللی، نن د کویت له ولی عهد سره د افغانستان او کویت د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان د شپږو نورو پوځیانو سره وژل شوی دی. د ولی ویاند وایي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله سوې وه چې دا حمله په شا تمبول شوې ده. په کندهار کې د وسلوالو جګړې په نتیجه کې 14 وسلوال او 15 پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو تېره شپه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ په جهانګیري سیمه کې ډله ییز بریدونه وکړل. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والی په یوه کانفرنس کې وویل چې د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي. د ایران پارلمان یوه لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. دغه لایحه ایران ته زمینه برابروي چې د تروریزم د تمویل پر ضد د ملګرو ملتونو له یوه کنوانسیون سره ملګری سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې ډیر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بل کله چې تیره میاشت د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د روسیې یو پوځي الوتکه وویشتل سوه د دواړو مشرانو لومړۍ کتنه وي. د سعودي عربستان د یو وتلي خبریال د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې سوي. د تیره سې شنبه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تر ننوتلو وروسته لا درکه سوی دی او د لاتویا په پارلماني ټاکنو کې یوه روس پلوه ګوند ډېرې رایې ګټلې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پرنګان لوبډله د پکتیا لزمریانو او د بلخ قهرمانان به د کابل لزوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پرنګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د بلخ قهرمانانو په 2 وکټو د کابل لزوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون لري چې د کابل زوانان، د بلخ قهرمانان، د ننګرهار پرنګان، د پکتیا زمریان او د کندهار اتلان دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو وم پړاو لوبې د دومیشتنی ځن وروسته نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو د انټرنیټي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د فوټبال غوره لیګ په دې سیالیو کې به د تیر په څیر اته لوبډلې په 2 ګروپونو کې برخه لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2012 میلادي کال کې پیل شو چې د لومړي ځل اتلولي د طوفان هریټوت لوبډلې وګټله. د افغانستان د بدن ښکلا فدراسیون لوبغاړو د آسیا په 25م دور سیالیو کې یو ځل بیا ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړې. دغه لوبې چې په هند کې روانې دي، افغان لوبغاړي وتوانېدل چې د بېلابېلو مډالونو په ترلاسه کولو سره ښه وځلېږي. په دغو سیالیو کې حمیدالله رستمی د سپینو زرو مډال، حمیدالله خوشدل د برونزو مډال او عبدالحلیم احمدي هم د برونزو مډالونه وګټل. او روسی بوکسر ارتور بیتربایف خپل برتانیي سیال کالم جانسن ته په سلورم پړاو کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیره شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول. 33 کلن بیتربایف تر اوسه پورې په 13 نړیوالو مسابقو کې خپل ټول سیالانو ته ماتې ورکړي. دی د روسیې په افغانستان جمهوریت کې زیږیدلی، خو تیره شپه یې د کاناډا د مونتریال په استازیتوب مسابقه ورکړه.
مننه چې تر دې مهاله ازادي راډیو ته غوږوي او خبرونه مر سره تر دې مهاله واوریده. ورزشي خبرونه درته ناجی صافی وړاندې کړل. اوس هم دوه ونیز پروګرامونه د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه ترکړئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د کوهبن ولسوالۍ نه د عبدالمبین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ده په ځمکه یو زورواکي قبضه کړې ده. دی وایي قضیه تر محکمې هم رسیدلې او محکمې حکم کړی تر هغې چې په دې اړه وروستۍ فیصله نه وي شوې هیڅوک حق نه لري چې کار پکې وکړي. خو د ده په خبره دغه زورواکي اوس هم د ده په قبضه شوې ځمکه له کار کولو لاس نه اخلي. دغه قضیه مو د کاپیسا ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی؟
نوم زما عبدالمبین ده.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
اوس
ما ویل له کومه ځای دې ټلیفون کړی او اوس چیرې؟
اوس اوس خو دلته پکتیا کې یم، زرمت شریف کې یم، افسر اردو ملي یم او اوس دلته یم وظیفه کې. او اصلي ځای مې کاپیسا ولایت ده، کوبن ولسوالۍ ده او درنامه کلی ده.
ستونزه ده سده؟ ویل می ستونزه ده سده، اغا مشکل سده؟
ستونزه خود ما زمکه بانده یو زورمن را غیل تا پلفر کار شروع کره، پلان داری هل تا کور جوره وی.
دغه کس ده اقدام وز کره و که سوخ پیتیری گی؟
شاوخا لفت کالکی گی بانده کتا لفت کالکی گی.
تاسی دغه موضوع ده کاپیسا لوالی یا ده کوبن ولسوال سره شریکه کره؟
دوای حقوقی می ده، حال تا دوسیه ده، حال تا اسناد ده، حال تا ولوزوال لیکل امضا کره، قماندان سامنه دو کال مخ که فیصله کره، حال تا لیکل کلت فیصله نشوه زکر بانده چا حق نلری حال تا کار کهی.
خواه ستا پا خبر ده سلی چه وست هم ستا پا زمکه کی کار کهی او عریضه ده هم کده، امنی قماندان یا امنیتی زوکونو پا ده حق لسه اقدام کده؟
زه کمزای وظیفه ما یا نفر اولی که حال تا خپل مانیشه. ما ویل زه خود دلته یم، وراره مې ډاکټر ده کابل کې ده او بل ورور درې کاله مخکې قمندان و د قکنده شهید و هلته هم ماشومان و بل غد سره زل نه لرم هلته.
نو څه مسله ده چې ستا عریضې ته توجه نه کیږي؟
خو توجه نه کوي، معلومه ده توجه نه کوي.
ښه، اوس څه غواړې؟
غوښتنه مې دا ده زر هغه زورمند باندې حکومت لاړ شي، کار ودروي.
دا څومره ځمکه ده؟
شاوخوا څلور پنځه انجیر وزخ کړي.
دا ځمکه ستا ده او که پلارنۍ ده؟
پلار نه موږ ته میراث پاتې دی. پلار مې څو کاله مخکې خدای وبخې مړ شي، هغه پلار مې میراث پاتې دی موږ ته.
ښه، د دې دعوې نه مخکې تا په دې ځمکه کې څه کار کوه؟
تاوانه مخ کېل ته غنم کارول دغه څه کار کوي
خاستا په خبره دغه زورا کې چې د ځمکې قبضه کړي دا پکې وسګي
هغه زورمن فقط یو خواته زکه باندې پلان لري کور جوړوي
خاستا ستونزه به د کاپیسا ولایت له مسؤلینو سره شریکه کړو
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه به د کاپیسا د والي له ویاند ښاغلي قیس قادری سره شریکه کړه سره له دې چې همدا اوس مو له ښاغلي قادری سره ټیلیفوني تماس لږه مخابراتي ستونزه لري خو څرګندونې به یې راواخلو
جناب قادری صاحب د موبین په نامه عبدالمبین په نامه یو افسر ادعا کړې ده چې د کوبند په ولسوالۍ کې د دې تقریبا لس جریبه ځمکه یو زورمن غصب کړي او محاکم هم فیصله کړي چې هیڅوک حق نه لري چې د وروستۍ فیصلې مخکې په دغه ځمکه کار وکړي لیکن دی وایي چې اوس هم هغه زورمند دلته آبادی کوي او غواړي چې کور جوړ کړي ستاسې نظر مو غوښتو او تلیفون مشکل لري اتمن
او بخښه من ان شاء الله تصورم تاسو ته وکړم تاسو د امنیت نیقه د موبینام ته یار ورکړو چې د قضیه د کیږي او اوس د تاسو د او د رادا کلاو نه تروسا پلو د موبینوم
قادری صاحب که عبدالمبین تاسې ته مراجعه وکړي ستاسې دفتر ته راشي څه مشوره به ورکوي که اسناد وښي څه کومک به ورسره وکوي
من انشاءالله مصمم یاست او مهدي دره تمام عملکړو ته څه چې ستونزې لري د هغه ستونزو حل لپاره حلېدلې وکړي او د هغه مشکلاتو ته رسېدلي وکړي تاسو د برنامې عبدالمبینوم ته قربانې غږ ته وو چې مقام راته راشي یو ځل بیا د قضیه دښته وڅېړي که دا ځل ورته رسېدګي ونه کړو بیا شي کولی چې هرې محدودې ته مواد وکړي انشاءالله اطمینان ورکوو چې په دې قضیه کې هر څومره چې زورمند ګډ وشي او هغه سره قانوني چلند به وشي
ډېر زیات تشکر
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د کوهبن ولسوالۍ یو بوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د دسو جری بزمکه یو زورواکي قبضه کړو سره لدې چې محکمې حکم کړي چې د محکمې تر روسته پریکړه پورې هیڅوک حق نه لري چې په دغه زمکه کې کار وکړي خدا عبدالمبین په خبره دغه زورواکي اوس هم د دې زمکه نه پریکړي په دې اړه مده کاپیسا د والي له ویان قیس قادری سره ټلیفوني اړیکه ونیوله سره لدې چې له ښاغلي قادری سره مو ټلیفوني خبرې د مخابراتي ستونزې له امله ډېرې شفافې نه وې خو ډاډ یې ورکړ چې دغه کس دې د دفتر ته مراجعه وکړي چې اسناد یې یو ځل بیا وکتل شي او ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کو چې تاسو پکې خپل ورکه ځان لټوي خو د خبرونې د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه ووري چې دوی خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونې لاله کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي که تاسو ته معلومات وینو کولای شئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونې ته زنګ ووهئ او د ورک یا موندل شوی کس نشانه ځایه او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدئ نو نور مو په تمه نه پرېږدم پیغامونه ته په ورسو
بلې السلام علیکم زه فرید احمد د فراد د ولایت بلبلد د رسوالۍ د ګرانی د کلی سره سای سره په لین کې مورور زه د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی یم زموږ کور په ایران کې وو وسره غلی یم افغانستان ته نه پوهېږم چې مانا زما قریبان به زما اواز اوري که بیا نه اوري که چېرې زما قریبان زما اواز اوري او زما په باب باندې غواړي چې معلومات وکړي زه په فرا کې اوسېږم دا زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوي زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0
بله السلام علیکم. ارشاد د خوصلات حلو مند زل وسالیت ښه زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درک شوی یم. اوس شپاړس کاله عمر لرم او خوست کې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0-5-0-8-0-0-0 شمېره یو ځل بیا وایم 0-5-0-8-0-0 السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر میں کلاگر میں جان دیتا ہوں مخان میج سلطان میج پروار خبر پر ابھی کڑی دی شماش میرا ما دا شمیرا دے رضا سر لوٹ کی ماتے دے جانگو سے پرو سلور دریوار نن بیا دوا و سنگ سلور دیوار لا بیا تکرار و سے پرو سلور ن بیا ن بیا ن دوا و سنگ سلور اگر شمیرا دی ما سے جانگو بھی و سلام کرے و مہزیر و پرور لکھو پچی عزاو پر و سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار است تاسو کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله السلام علیکم. زه سمیغلا د فراه ولایت د بلابلد د ولسوالۍ سمیاړي کې نیولم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه دا دوه کاله کېږي چې ناترکه دی. که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي 0-0-2-0-2-2-1-4 وسلام.
بله السلام علیکم. زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نمیر دی د غو اوسېدونکی ده د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده د پنځه کېږي ورست دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي
0-0-3-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
خپل برکلو دا اسمه علا دا مستر یکلا راکی خپل شرزی برکلو تیجی
بله سلام علیک زسا استخانی نکندار ورد کن جوائی و لسوالی بستیوان زر خبر کن ما اکا دا یو شانگار نمیر بلای واسر دا گول دا شار رونی اسکی چی دا ایران خواد اکرار واس نادر راکا دک تاسو په دې معلومات لري ماته چې بدر لمبار زنګ وي سپر ازیا وویش نیوی او تاسو یې چې څنګه ډیر مننه ده بیره دې سلام
السلام علیکم زما ورځ خان غزنی ولایت د ضرورې شریف خان اعلی کړ سرچینه ته یاله ما یو ورور دې چې نه ده سي د ديار له سوته لیلی چې پلان یې عبد الحمید دی د بن احمد لاوی د جنې نشمت له کور څخه نه درک دي نو چار چا ته فاړه باندې معلوماتي په دې شمیره دې راته ځنګوي چې پر اویا اته دې ساتنې څنګه سوال وله شمیره یې ورځ دا ویلو چې پر اویا اته دې ساتنې څنګه سوال وله په دې شمیره دې راته ځنګوي او خپل جایزه هم ترلاسه کولای شي
السلام علیکم کل څه تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحه څخه زما یو ماما دی چې د 16 کال کیږي چې نادر اکسوی دی شادی خان نومیږي چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خدای نومی عبدالغفار د مشر نومی عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمیرې اړیکه ونیسي 0-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-
د کابل څخه مې الیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشتې کېږي اردو ملې کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا واته میاشتې کېږي چې هغه نه موږ ته اول رسی او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره وه هغه بنده ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه آنتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې موږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر موږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 9 1 1 9 8 4. د ریبه شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم. معلم رحمت الله علیکم و رحمت الله علیکم و رحمت الله علیکم و رحمت الله علیکم. ما خیلی فکر کردم چرا کنی میگم محمد دی شروع نمی سید وحید یا بکن شروع نمی سید داری هر مسلمان و رکب جا حد برمان ما داری مستری بند آشمی را حالی کنی سی سپر واسه ما تسلی بیش بسا و پیم زیمی بسا و بش پیتر.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله اما به هرمن والا سفر خبری کنم زموږ یو ورته دوست چلنه هغه د سما د دې تعالی په اساس دې د هلمند ولایت په خوشحال کړي نه دلیل او صالح وسیدون کړي دي. شهر چا د پاک زمال ماتې په دغه شمېر دې ما سره اړه کوي نه سي سپر و سپر څنګه و سپر دوا درې سپر درې سپر دې شماره سپر و سپر څنګه و سپر درې سپر درې.
السلام علیکم. زه روزنامه در غنداو څخه خبره کوم. زه د دوه فرق دی د محمد په نامه دی اساسي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی د کشمیر څلغور د لوی څلغور دی د روزنامه دراره دی هغه زموږ شماره ده 0 9 9 5 5. دا زموږ شماره ده کار د سر کوي بیا معلومات ولري په دغه شماره کې موږ ته معلومات راکړي چې رنې ورکول کېږي.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکی د وحید په نوم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته راغلی. کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 9 0 9 4 8 0.
السلام علیکم. زه ملت خان د غزنی له ولایت نه خبره کوم. زموږ یو دوه نفره کلیوال دي، یو د پپل په نامه او بل د روغان په نامه دي. د لوی لاختر د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی په ولایت کې ورک شوي دي. دواړه سره وروڼه دي. پپل لاسقه تور مزغن سوی د روغان دی سر ده چې څوک دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپله باندې دغه اوري نو تاسو دې دې شماره باندې تماس ونیسئ 0 2 1 5 2 2.
سلام علیکم. نومی بلال د کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی د سردار والی په نوم دی. د پلار نومې قاسم علي دی. شل کاله کېږي چې نادره کشوی دی د پاکستان د خزانی کیمپ څخه. که چا ته پته وي معلوماتي ما ته یې په دې شمېره زنګ وښي: 0 4 8 4 2 9 2 9. والسلام.
اوری السلام علیکم. ما یو ورور دی دادا راجی په نام دی د شمپیر اوری سورک دی. یو بل په هر مور سره دی هغه د پیولا په نام دی. دا د دوی په داس باندې سلی د مرجو خو خاطر کار دی. یو سره د رقم معلومات لري په دا شهر دی ما ته څنګه وي 0 4 4 9 9 15 2 8. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. محمد رسول نزا بالله تخمی علیکن والده ده مجیو دوست ده محمد سلام پنامه ده ده محمد خیل ده کلی ده زابل ولایت شاجی ده ولسوالی زادی رادیو لکر کون کس خیل کون کچیری ده از ما پیغام نشد که او یاده خود ده از ما آواز داوری نجی پردغ شماره ده مشتر علیکنونی که سیپر آویا دو آویا نونس پنځه سوه پنځه اتیا. شماره یو ځل بیا وایم: 0 4 2 9 9 15 15 اتیا. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم. زما خواهش راغلی وروره چې ورور مې دی ورک دی اته کاله کېږي د عبدالواحد په نامه دی د عبدالمحمد کاکا زوی دی دې ورور یم عبدالوهاب یم په دې خپله زما غږ اوري که بل څوک اوري په دغه شمېرو د موږ ته زنګ ووي 0 8 5 0 9 2 3. خدا خسنالت مشتر رنگ ہوگی
اور ما جما یو مین د تر زو د ورک د پښتا کال کې یو نظر کتو چې نور کابل کمپنی کې ورک دا کچا ته به دي معلومات ما ته یو 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 لک روپی جایزه لای ما چې په شو نه راځه سپر وایا سپر اتنس او دوا له پښ مره یو ور دی علامه سپر واویا دوا ات دوا یو نه او نه دا یو د پښ مره دا خو دې وکي چې ما د ورکه تر زه پیدا شي او یو نو کړی دی د نړۍ په پامه.
بله السلام علیکم. زنه د امامت خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ او د توکازو د کلی سزما یو د کازوی دی چې په نامه د علاوالدین دی د جمالیه کازوی دی د خان کام لسی دی یو کال څلور داش کې چې نادرکه سوی دی په ژړې سترګې دی 14 کاله عمر لري د کندهار په ښار کې نادرکه سوی دی د ټلیفون شماره د توان
0 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاز اتا شپاز شپاز ازادی رادیو ته خبر زیاته مننه چې مسته غمو نه خبرې.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکی ویلی وایم. زه سیف الله د یلمند ولایت نه عدالت ولسوالۍ ته د شورا د میدان د جوشل محمد ګل اکا د کلی سستری سره په تماس یم. زما یو زوی دی ورک دی حفیظ محمدی نومیز دی د څورلو سکال دی د لوی اختر په افانه درکه شوی دی. هر څوک د محمدین د حفیظ محمدین په نامه معلومات ولري د ازادۍ راډیو سره دی په تماس یل د تشنیری درته وایم چې پر اویا درو اویا وشپته څلور و درې بل شمېره ده صفر و صفر شپږ اته یو څلور شل یو.
ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو د دې خبره کړه. په دې هیله چې تر بل خبرونه پورې ستاسو د ورکو عزانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سي. تر بل اونۍ او بل پروګرام پرې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چه قدم په قدم گدم تا یادومه،
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.